وخت په افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شئ. په دې یو ساعت خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټول هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. په پاکستان کې د دغه زلزلې له امله هم د مړو شمیر اوچت شوی دی. 228 تنه چارواکو ویلي چې په دغه زلزله کې مړه شوي دي. پر دې موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي لږ تر لږه 210 تنه د زلزلې له امله مړه او 1500 تنه ټپیان دي. د پاکستان پوځ او د ژغورنې ملکي مامورین لرې پرتو سیمو ته چې زلزلې ځپلي د مرستو د رسولو هڅې ګړندۍ کړې دي. د چین حکومت نن د دې عمله چې د امریکا جنگي بیړۍ د دوی د یو شمیر مصنوعي ټاپوګانو څنګ ته تیرې شوي پر متحدو ایالتونو شدید انتقاد وکړ. دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندر کې پراته دي. خو مخکې له دې چې د دې سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهم خبرونو سرخطونه. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په هدف له روسي چارواکو د مرستې غوښتنه کړې ده. مشرانو جرګه وایي په لویدیځون کې د یو شمیر څارندوالان لخوا پر زندانی ښځو د جنسي تیري راپور اندېښمن کړي دي. او یوې افغان نجلۍ د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په هدف له روسي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د ویاند مرستیال زی ظفر هاشمي نن ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا تصمیم په هیڅ صورت د افغانستان خپلواکي په ځانګړي ډول بهرني سیاست تر پوښتنې لاندې نه راولي.
افغانستان
یو کشور مستقل و افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره رابطې جوړولو یو عام تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې افغانانو له امریکا سره لاسلیک کړی دی د دې هیڅ معنی نه ګرځي. شاغلی هاشمی زیاته کړه چې د سیمې پیاوړي هیوادونه باید په دغه هیواد کې د تروریزم د ګواښت مخنیوي او د خپلو اندېښنو د لرې کولو په برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې روسي چارواکو په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګه وایي په لویدیځون کې د یو شمیر څارنوالان لخوا پر زندانی ښځو د جنسي تیري راپور اندېښمن کړي او وایي ډېر ژر به دغه زون ته یو پلاوی ولیږي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د نننۍ غونډې مشري کوله وویل چې یاد پلاوی به په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي تر څو اصلي حقیقت نور هم روښانه شي. دی وایي موږ هیله من یو چې هم چې د دې پیښې د څېړلو لپاره هم د دولت او هم د مشرانو جرګې یو پلاوی هلته ولاړ سي. ښاغلی ایزدیار زیاته کړې چې دا یوه ډېره جدي مسله ده او باید په جدي ډول وڅېړل سي. د تېر یکشنبې په ورځ د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و د لویدیځون په 15 ولایتونو کې د یو شمیر څارنوالانو او قاضیان لخوا پر 15 ښځینه زندانیانو جنسي تیاری سوی دی. او یوې افغان نجلۍ د ملګرو ملتونو د سولې نړیواله جایزه وګټله. ویل کېږي چې دا جایزه مریم دورانی ته د اکتوبر میاشتې په 28 نیټه د امریکا په نیویارک ښار کې ورکړل سوې ده. مریم دورانی په کندهار کې د خدیجه کبرا فرهنګي ټولنې مشره او په دغه ولایت کې د میرمن په نوم د یوې خصوصي راډیو امتیاز هم لري. دا د افغانستان نړیوال خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت نن وویل چې لږ تر لږه 210 تنه په دغه هیواد کې د زلزلې له امله مړه او 1500 تنه زخمیان دي. د پاکستان پوځ او د ژغورنې ملکي مامورین هڅه کوي چې لرو پرتو سیمو ته ورسیږي تر څو هلته د زلزلې ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنستوایی په افغانستان او پاکستان کې د پرونۍ زلزلې له امله متاثرو خلکو ته د خپل هیواد د مرستو تعهد کوي. جاش آرنست پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل چې امریکا د افغانستان او پاکستان د حکومتونو کلک ملاتړ ته تیار ده.
د یو ای د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په تماس کې دی او موږ د هر ډول اضافي کومک لپاره چارتیا لیدل کېږي تیار یو. داسې پیښې په ټوله نړۍ کې پیښېږي، نو دا اول وار نه دی چې دا حکومتونه به له داسې وضعیت سره مخامخ وي. خو یو کار چې دلته یې زه یادونه مهمه ګڼم، په دواړو هیوادونو کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې یو ایس ایډ حضور دی چې کومکونه کوي. په ټول افغانستان کې د بیړنیو حالاتو لپاره په ځانګړو ګودامونو کې د مرستې عاجلې بستې هم موجودې دي. رپورټونه وایي چې د زلزلې شدت 9.5 درجې و او مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و. د زلزلې ټکانونه په ترکمنستان، ایران او حتی هند کې هم محسوس و. د پاکستان پوځ وایي چې لږ تر لږه اووه عسکر یې له افغانستان سره پر پوله په وسلوالو نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ سرچینو ویلي چې نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د دوی پر یوه پوسته وسلواله حمله شوې ده. خو دا نه ده څرګنده چې لومړۍ ډزې له کومې خوا شوې. پاکستاني طالبانو په وروستیو وختونو کې د پولې له پورې غاړې د دې هیواد د پوځ پر پوستو حملې زیاتې کړې دي. روان کال په اګست کې د پولې له پورې غاړې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته په حمله کې څلور پاکستاني عسکر وژل شوي وو. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دې هیواد په قونیه ښار کې د اسلامي دولت یا داعش لشترژه ډیرش مشکوک غړي نیولې دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو په قونیه کې تر دې عملیاتو یو ورځ مخکې په دیارباقر کې چې د کوردانو سیمه ده د لشترژه وو مشکوکو وسلوالو د وژلو خبر ورکړه او ویل چې دولس تنه یې ونیول. په عملیاتو کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د اکتوبر په 10مه په انقره کې د انتحاري حملو څخه وروسته د داعش پر ضد پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی دی. په انقره کې په غبرګو انتحاري حملو کې لس تنه وژل شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي وو. د چین حکومت نن له دې امله چې د امریکا جنګي بیړۍ د دوی د یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو څنګ ته تیرې شوې پر متحدو ایالاتو شدید انتقاد وکړ. دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندرګي کې جوړ شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ نن وویل چې د امریکا دا حرکت د دوی د خاورې بشپړتیا ته ګواښ دی او ټینګار یې وکړ چې له خپلې خاورې به کلکه دفاع کوي. د امریکا جنګي بیړۍ نن د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د مصنوعي ټاپوګانو په 22 کیلومتري کې تیرې شوې او ټینګار کوي چې دا واټن د چین د خاورې بشپړتیا ته هیڅ ډول ګواښ نه پېښوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د روانې میاشتې په پیل کې ویلي و چې امریکا به د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په ټوله نړۍ کې پروازونه، عملیات او سمندري حرکتونه کوي او د چین جنوبي سمندر له دې څخه مستثنا نه دی. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف باندې په مسکو کې د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره د دوه اړخیزو تجارتي اړیکو په اړه خبرې وکړې. د روسیې د حکومت پر رسمي ویب پاڼه ویل شوی چې دواړه لوري به د انرژۍ، ترانسپورت او کرهنې په ارتباط پر ګډو پروژو بحث کوي. میدویدیف او ووچیچ په سبا په مسکو کې د ټکنالوژۍ او اختراع پرانیستی فورم په یوه غونډه کې برخه واخلي. د سربیا له صدر اعظم سره په دې سفر کې د دې هیواد د اقتصادي څارنې وزیر هم ملګری دی. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټول هغه سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولې دي چې د پرونی زلزلې له امله زیانمن شوي دي.
سیمای کاری ما هستند که رفتن با مردم یک جا شده، هم وضعیت بررسی کنن، هم اگر عملیات نجات ضرورت باشه همراه هم مردم همکاری شود.
افغان چارواکي دغه زلزلې له امله د مړو ارقام شپږ اویا تنه ښیي. په پاکستان کې بعد دغه زلزلې له امله د مړو شمېر څه کم 228 ته پورته شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. مریم دوریانی چې په کندهار کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره فعالیت کوي د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ازادۍ او اورېدونکي 219 پروګرامونه هم درته خبرو. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وای چې ټول هغه سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. وایس برمک نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د خاورو لاندې د بندو خلکو را ایستل لومړیتوب دی او بیا به د څېړنو او بشپړېدو وروسته زیانمن شو سیمو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د ټپیانو د درملنې لپاره په مرکز او ولایتونو کې بشپړ چمتووالی نیولی دی. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د تیرې ورځې زلزلې له کبله په افغانستان کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې زلزلې له امله 3920 کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي وویل چې دوی خپل د ژغورنې او څېړنې ټیمونه د زلزلې له امله زیانمنو شوو سیمو ته لیږلي دي.
زمنګ د کار لومړی مرحله هغه ټیمونه دي چې بیلا بیلو سیمو ته استول شوي، سو وضعیت وسیړي او که د ژغورنې عملیاتو ته اړتیا پیښه شي له خلکو سره به مرسته هم وکړي. په دوهمه مرحله کې له څېړنې وروسته به بشري مرستې ورسول شي. موږ په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لرو.
نوموړي همدارنګه له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل تر څو د مرستې رسونې په برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې نړیوال خیریه موسسې باید له زلزله ځپلو سره په وخت مرستې وکړي. دا زلزله د دوشنبې ورځې تر غرمې وروسته په شاوخوا 1:09 کې وشوه چې پلازمینه کابل او یو شمېر مرکزي، شمالي، ختیځ او سویل ختیځ ولایتونه یې ولړزول. د امریکا د زلزلې سنجونې ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ او د ریختر په کچه شدت 1.1 درجې و. په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی د وروستیو شمیرو په اساس د دې زلزلې له امله 950 کسان وژل شوي او 315 تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د اړیکو مسؤل محمد اسماعیل کوسی د سه شنبې په ورځ له اسدي رډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ټپیانو د درملنې لپاره روغتونونه پوره چمتووالی لري.
روغتونونو خپل ځانګړي تدابیر له پخوا څخه هم لرل او نن هم ټول چمتووالی نیول شوی دی. روغتونونه په مطلقه توګه چمتو دي چې د ټپیانو درملنه وکړي.
نوموړي وویل چې د زلزلې له امله تر ډېره په ننګرهار او تخار کې خلکو ته تلفات اوښتي دي. زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې رسولو لپاره ځینو بهرنیو هیوادونو لکه هند او امریکا متحده ایالات هم د مرستو ژمنې کړې، خو له دې سره یو شمېر خلک له دې امله اندېښنه لري چې ممکن په ډېرو سیمو کې خلک لا هم د خاورو لاندې پاتې وي او د مرستو رسولو په برخه کې هر ډول ځنډ به د انساني تلفاتو د زیاتېدو لامل شي.
د پرونۍ زلزلې مرکز د بدخشان ولایت جرم ولسوالۍ ښودل شوی ده. په سیمه او دغه راز په څنګ لورو ولایتونو کې دغه زلزلې تر ټولو ډېره ورانی رامنځته کړې ده. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، د دغه زلزلې له امله په سیمه کې د وروستیو مالي او ځاني زیانونو په اړه چارواکو څه ویلي دي؟ دقیق ارقام څه دي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د تیرې ورځې زلزلې له کبله خو په کندوز کې څه مالي زیانونه او داسې نور خسارات خلکو ته نه دي اوښتي، خو د کوټخار سیمه ییزو چارواکو چې تېره ورځ څه ارقام رسنیو ته ورکړي وو هماغه ارقام دي، کوم تغییرات پکې نه دي راغلي. خو د بدخشان د والي
هغه ارقام څه شی دي؟ آریان صاحب، اوریدونکي خو پرون راهیسې ټوله ورځ نه شي کولای چې ازادي راډیو ته کښېني یا نورو رسنیو ته یو اشاره ورته وکړي. بله،
د تخار د دیوالي بیان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې تېره ورځ د تخار په ښار کې د بي بي حاجري او کونسي چې د زلزلې په مهال دغه شاګردانو غوښتل چې د خپلو صنفو څخه وتښتي. د تېښتې پر مهال دلته 12 تنه شاګردان چې ټول انجونې دي دا وژل شوي دي او 10 تنه نور انجونې ټپیان شوي دي چې اوس د تخار په روغتیا او دوی روغتون کې دی وایي صحي وضعیت یې داد وړ دی. همدارنګه هغه وویل چې د دوی ته راپورونه ورکړل شوي دي چې تخار په یو شمېر ولسوالیو کې 10 تنه نور کسان هم ټپیان دي او نږدې 100 کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه بیا د بدخشان دیوالي معاون ډاکټر ګل محمد بیدار څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په ارقام کې تغیرات راغلی، ځکه چې کوم راپورونه چې دوی ته نن ورکول شوي دي، د بدخشان په سطح باندې 15 تنه کسان وژل شوي دي چې په دوی کې ښځې، کوچنیان او داسې نور کسان هم شامل دي، او همدارنګه 15 تنه کسان ټپیان دي. بیدار دا هم وویل چې د دغه زلزلې له کبله د بدخشان په 9 ولسوالیو کې د فیض آباد ښار په مرکز په شمول 2340 کورونه هم نړېدلي دي.
بله آریان صاحب، له کابل د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه لیږلي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمن شوي. دغه ټیمونه تر اوسه پورې زلزله ځپلو سیمو ته په شمالي ولایتونو بدخشان یا تخار ته رسیدلي دي که نه؟
تروس پر خو چارواکو ته دا نه دی ویلي چې د ټیمونو را رسېدلي دي، خو د سیمې چارواکي وایي چې د دوی خپله هغه څه ټیمونه چې ولسوالیو ته استولي دي څو د دغه ارقامو د تلفاتو دقیق ارقام راغونډ کړي او متضرر کورونو لیست ونیسي چې هغوی سره اړینې مرستې په وخت سره ورسېږي.
اجمل آریان، له تاسو نه مننه. له ازادي راډیو سیمه ایز خبریالو چې په بدخشان، تخار او کندوز او دغه راز اړوند شاوخوا نورو سیمو کې د پرونۍ زلزلې له امله د رامنځته شوو مالي او ځاني زیانونو په اړه د وروستیو تلفاتو دقیق ارقامو په اړه د چارواکو د خبرو په استناد معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې افغان چارواکي دقیق نه پوهېږي چې دغه زلزلې په افغانستان کې څومره اورانۍ رامنځته کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمن شوي دي ټیمونه استولي دي تر څو وګوري چې زلزلې څومره مالي او ځاني زیانونه اړولي، او وروسته به دا پریکړه وکړي چې دوی ته څه ډول مرستې ورسوي. پرونۍ زلزله یوازې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې نه ده احساس شوې، بلکې په څنګلورو، د افغانستان په ګاونډیو پاکستان او هند کې هم د دې زلزلې ټکانونه احساس شوي دي او ډېرې سیمې لړزولې دي. په پاکستان کې د پرونۍ زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی، او د دې هیواد د چارواکو په وینا تر اوسه په زلزله کې د وژل شوو شمیر 228 ته پورته شوی دی. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ایالت ځپلی، او یوازې په دې ایالت کې تر اوسه 115 کسان وژل شوي دي. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې اوري.
په پاکستان کې د تېرې ورځې د پیاوړي زلزلې د قربانیانو شمېر شېبه په شېبه زیاتېږي، او د چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې د وژل شو شمېر تر 228 اوښتی او تر 1400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي او د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د دې ایالت په ګډون په قبایلي سیمو کې له زلزله ځپلو سره د مرستو بهیر چټک کړی، او دغو سیمو ته د ژغورونکو ډلو، درملو او خوراکي توکو د لېږلو لړۍ هم پیل کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د دوشنبه پر ورځ په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې دغه زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ایالت ځپلی، او یوازې په دې ایالت کې تر دې دمه 115 کسان مړه او 1400 زیات ټپیان شوي دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا د زلزلې له امله تر ټولو زیات زیان د خیبر پښتونخوا لرې پرتو غرنیو سیمو چترال، شانګلې او سوات کې اوښتي، او پر ځاني زیان سربېره په دې ایالت کې تر 2000 زیاتو کورونو او ودانیو د نړېدلو خبر هم ورکوي. که څه هم په پاکستان کې چارواکي د زلزلې له امله د قربانیانو د شمېر د ډېرېدو خبر ورکوي، خو د دې ترڅنګ وایي چې اوس هم لرې پرتو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه ترلاسه کیږي، او اندېښنه ښایي چې ښایي د تلفاتو شمېر لا زیات شي. له بلې خوا، پاکستاني رسنۍ د زلزلې د قربانیانو شمېر تر 350 زیات ښیي، خو له طبیعي آفتونو سره د دې هېواد د ملي ادارې مشر امیر افاق د دې هېواد له ځینو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تلفاتو په اړه د معلوماتو غونډولو لړۍ روانه ده، او اوسمهال د کره شمېر په اړه څه نشي ویلی. که څه هم د لومړنیو راپورونو له مخې دغه زلزلې د خیبر پښتونخوا د ملکنډ په ګډون چترال او نورو سیمو کې ډېر تلفات اړولي، خو اوس مهال د وروستیو تلفاتو په اړه څه ویل بل وخت مخکې وي. پر خیبر پښتونخوا سربېره ډېرون کرښې ته سیرما په قبایلي سیمو کې هم د زلزلې د تلفاتو شمېر مخ په ډېرېدو دی، چې په دغه سیمو کې تر دې دمه 30 کسان مړه او 95 ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پاکستان صدراعظم نور شریف له لندن څخه اسلام آباد ته راستون شوی، او د زلزلې د تلفاتو د معلومولو او له قربانیانو سره یې د مرستې د بهیر د چټکولو په هدف د دې هېواد د سیاسي او پوځي چارواکو یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې تر دې مخکې په 2015 میلادي کال کې هم په اکتوبر میاشت کې پیاوړې زلزله راغلې وه، چې په نتیجه کې 30,000 زیات کسان مړه او لکونه نور بېځایه شوي وو.
راپورونه، مرکې، او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په اوري. له 2 بجو د ماښام د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. د ولسمشر یو ویان وایي افغانستان د سخت دریځ وسلوالو په وړاندې روانې جګړې ته په پام سره ځمکنیو درنو او هم د الوتکو په ګډون هوایي جنګي وسایلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې د روسیې د مرستې هم هرکلی کوي. ظفر هاشمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې تاکید وکړ چې افغان حکومت هیله مند دی چې روسیې به ډېر ژر دغه مرسته افغانستان ته ورکړي. جزئیات یې د یوسف خانزادران په رپورټ کې اورئ.
افغان امنیتي ځواکونه کله کله نو رئیس په لوی ازموینه او د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو بوختي. لبلې خوایي وړتیا او تجهیزغه مسله د چتل تر یادونه کیږي او شکایت داوي چې افغان ځواکونه د جنگ پر مختللي وسایل نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه اړتیا د پوره کولو او په تیر بیا د جنگي الوتکو د اسلوولو لپاره د روسیې مرستو ته سترګې په لار دي. د ولسمشرې مانی چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې روان جنگ ته په کتو کوم چې سیمه هم ګواښي اړتیا ده چې روسیا ژر تر ژره ځینې مهم جنگي وسایل افغانستان ته ورکړي. د جمهور رئیس ویان مرستیال ظفر هاشمی وایي چې افغان حکومت په دې اړه د روسي چارواکو سره هم خبرې کړې او دغه هیواد له افغانستان سره د مرستو ژمنه هم کړې ده.
افغانستان یو کشور مستقل و افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د رابطې جوړولو عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې افغانستان له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا ډول مرستې زموږ په امنیتي ځواکونو ښه اغېز لري او د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات ورکول افغان ځمکني ځواکونو ته په جنګ کې ښه وړتیاوې ورکوي.
له دې وړاندې وال سټریټ ژورنال د روسیې او امریکایي چارواکو لخلې لیکلي چې ولسمشر غنی له روسیې د جنگ سپک او درنده تجهیزات او پرمختللې می 15 الوتکې غوښتي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر میتنسکي لخلې هم داسې راپورونه خپاره شوي چې روسیا به د افغانستان د غوښتنې په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان په جنګونو کې تر ډیره روسیې وسلې استعمال شوي او ویل کېږي چې افغان ځواکونه تر ډیره ورسره آشنایي لري. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت هم د افغان ځواکونو لپاره میش پاړس هلیکاپټرې له روسیې اخیستي وې او ویل کېږي چې دوی اوس جنگ لپاره کفایت نه کوي. له دې سره چې د ولسي جرګې ځینې غړي له روسیې څخه دا غوښتنه د اندېښنې وړ بولي خو د چارو ډېر کارپوهان افغانستان ته د روسیې تجهیزاتو په راوړلو خوشبیني ښیي. د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د بن غونډې د پریکړې په اساس هر هیواد کولی شي له افغانستان سره نظامي مرستې وکړي او دا کار په افغانستان کې دغو هیواد د حضور په معنی نه ده.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست. خطوط بسیار مشخص است که به هیچ وجه روسیه دو خطوط نباید وارد شه و وارد هم شده نمیشه. طوری کمک کی و فنی با اون تو مسائل استراتژیک غیر فنی ارتباط نداره. یک مسئله که مانع جنگ نیابتی خواهد شد. دوم اگه دولت افغانستان نیابت بکنه من فکر میکنم هیچ گاهی نیست. البته منطقه ما کشورهای وجود داره مثلا خود پاکستان از روسیه هم مستعد از امریکا و از چین ها. اما هیچ گاهی زمینه ساز جنگ نیابتی نبود.
د افغان ځواکونو په لاس د ضروري وسایلو له نشتون څخه تل شکایتونه شوي چې افغان حکومت بیا د دغړتیا او د پوره کولو لپاره کله نوي ډیلی کله بیجنګ کله منځنۍ اسیا ته د مرستې لاس غځولی خو ویل کېږي چې تر ډیره دا غوښتنې بې پامه نیول شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي هر څومره چې افغان ځواکونه د جنگ پر مختللي وسایل ولري هغومره به د مخالفینو زور مات او دوی به په جنگ کې خپل روحي او فزیکي توان بایللی وي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
و مورزل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. روسیې په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتوالي په تېره بیا په وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. روسیې له دې اندېښنه لري چې ښایي په افغانستان کې سخت دریز د افغانستان له پولې منځنۍ آسیا ته راواوړي او روسیې ته هم د امنیتي پلوه خطرونه متوجه کړي. روسیه دغه راز په د کندوز کې د طالبانو په وړاندې د افغانستان د روانې جګړې ته هم پام اړولی دی او د دغه جګړې کې چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د وسلوالو طالبانو په وړاندې مخته وړي د افغان اوایي ځواک د تشې ډیر احساس کړي. افغان چارواکي وایي چې دغه تشه تر اوسه پورې نړیوالو ځواکونو سمه نه ده پوره کړې او له همدې کبله غواړي چې روسیا د هوایي ځواک په برخه کې له دې هیواد سره مرسته وکړي. په کندوز کې د وروستۍ جګړې له کبله ویل کېږي چې د درې شپېته دولتي ادارو تجهیزات په بشپړه توګه له منځه تللي دي. همدارنګه دولس دولتي ادارې هم په بشپړه توګه سوځېدلي او د بمونو په وسیله ویجاړې شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په کندوز کې د جګړې له کبله د درې شپېته دولتي ادارو تجهیزات له منځه تللي دي. په کندوز کې د جګړو له کبله د درې شپېته دولتي ادارو تجهیزات له منځه تللي دي. همدارنګه دولس دولتي ادارې په بشپړه توګه سوځېدلي او ویجاړې شوي دي. له کابل څخه کندوز ته د دولتي ادارو د وراوښتو زیانونو په هدف د حقیقت موندنې راغلو استازو رسنیو ته وویل چې دوی په لومړي ګام کې غواړي د دولتي اداراتو خسارات راټول کړي، څو متضرر رشوی ادارې بیرته خپل فعالیت پیل کړي چې د خلکو ستونزې هواری شي. د حقیقت مندنې استازو رئیس عبدالحبیب جبارخیل په خپلو خبرو کې رسنوی ته داسې وویل:
د قدم اول اولویت کاری نمی است کې ادارات دولتي و مؤسسات عام المنفعه په پای ساده شون ته ارزی خدمات
موږ لمړی غواړو چې دولتي ادارې او ټولګټې ادارې بیرته فعال کړو. همدارنګه دلته د ټولو وزارتونو ادارې موجود دي، څو هغه بیرته فعال شي چې د خلکو ستونزې هواری او خلک وکولی شي خپل ستونزې اړوندو ادارو ته وړاندې کړي، څو له متضرره شوو خلکو سره په وخت سره مرسته وشي. هغه وویل چې ملکی خلکو ته د وراوښتو زیانونو په اړه هم کمیسیون جوړ شوی دی، څو د خلکو د کورونو، دوکانونو او داسې نور ملکیتونه چې تخریب شوي دي دقیق ارقام راټول کړي، څو له متضررو خلکو سره مرسته وشي. په همدې حال کې د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشي هم په خپلو خبرو کې وویل: کله چې دولتي ادارې بیرته خپل فعالیت پیل کړي، نو د خلکو ستونزې به په وخت سره هوارې شي.
موږ منتظر مرکز هستیم که چې پروګرام در رابطه با کمک به
موږ باید لومړی دولتي ادارې بیرته فعال کړو، څو خلکو ته د خدمت جوګه شي او د خلکو مشکلات هوار شي. همدارنګه موږ مرکزی حکومت ته په تمه یو چې له ملکی خلکو سره څه مرسته کولی شي، ځکه په کندوز ښار کې د یو زیات شمیر خلکو کورونه، دوکانونه او داسې نور ملکیتونه هم تخریب شوي. دانشی دا هم وویل چې له دوی سره یو شمیر مرستندوی او خارجي او داخلي موسسو د مرستو ژمنې کړي دي. هغه وایي چې دوی غواړي مرستې په یو منظم شکل کور په کور وویشي، څو ټول متضرره خلک له بشري مرستو څخه برخمن شي. د یادونې ده چې د کندوز ښار 14 ورځې د درنې جګړې شاهد و، چې د دغې جګړې له کبله د دولتي تاسیساتو تر څنګ د یو شمیر ملکي خلکو ودانۍ، دوکانونه، مارکیټونه او داسې نورې ودانۍ تخریب شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار یوې اوسیدونکو مریم دورانی د نړیوال سولې او پرمختګ د پروګرام له لارې د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړه. مریم دورانی ته دغه جایزه 2 ورځې وړاندې د امریکا په نیویارک ایالت کې ورکړل شوه. مریم دورانی د جایزې له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطحې لوړولو او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
د کندهار یوې ځواني مدني فعالې او د کندهار د ولایت شورا پخوانی غړي مریم دورانی ته د ملګرو ملتونو د سولې نسل جایزه ورکول شوه. د سولې د نسل جایزه هغه مخکښو میرمنو او نارینه ته ورکول کیږي چې د سولې د ټینګښت لپاره کار کړی وي. دغه جایزې ته د افغانستان څخه دوی میرمنې مریم دورانی او له هرات څخه حسینه نیکزاد ټاکل شوې وي. مریم دورانی په کندهار کې د خدیجې کبرا اجتماعي او فرنګي ټولنې مسؤله او د میرمن رادیو د امتیاز څښتنه ده. دغه دوی افغان میرمنې د یو ان ډی پی د لوري د آزاد رقابت او د انټرنیټي رای ورکونې د لارې بریالۍ سوي دي. مریم دورانی ته دغه جایزه د اکتوبر په 23 د امریکا په نیویارک ایالت کې ورکول شوه. هغې د جایزې د ترلاسه کولو وروسته وویل چې د افغان میرمنو د عامه پوهاوي د سطحې د لوړولو او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره به د دې فعالیتونه ادامه ولري.
از جمله میتونیم که حضور زنان در شوراهای ولایتی پارلمان و سنا ببینیم، بخصوصی که نسل جوان ما فعلا تعداد زیادی را ما میافتیم که به حیث نماینده مردم در شوراهای ولایتی حضور دارن، و به خاطر همین ما فکر میکنم که نقش زنان در بخش های سیاسی بسیار پیش رفته و در ساردهای بسیار خوبی هم داشته.
مریم دورانی د خپل فعالیتونو له کبله له دې مخکې هم د ځینو نړیوالو ټولنو څخه جایزې ترلاسه کړې. نوموړې د 2004 کال راهیسې د ښځو د حقونو لپاره په کندهار کې فعالیت کوي.
وامرودل چې مریم دورانی چې په کندهار کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره فعالیت کوي، د ملګرو ملتونو د سولې د نسل جایزه ترلاسه کړه. په همدې سره ورسېدو د خپرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې د ازادي راډیو د پروګرامونو د اونیزو پروګرامونو دوه نوې لړۍ درته خپرو، د انصاف پلټکې او ازادي او اورېدونکي. خو اوس بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په دې هیواد کې د زلزلې له امله د رسیدلي مالي او ځاني تاوان په اړه خبرې کوي، او حکومت وایي چې ډېر ژر به دغو سیمو ته د بیړنیو مرستو د لیږلو پروګرامونه برابر شي. د پاکستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 230 تنه د زلزلې له امله په دغه هیواد کې مړه دي او 1500 تنه زخمیان دي. د افغانستان حکومت وایي چې د مړو او زخمیانو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند، ځکه د یو شمیر چارواکو په وینا زلزله ځپلو سیمو ته د امنیتي او ترانسپورتي ستونزو له امله ډېر لاسرسی نشته. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې ډېر ژر به د افغانستان لویدیځ زون ته یو پلاوی واستوي، څو هلته په زندانونو کې پر یو شمېر ښځینه بندیانو د ځینی کسانو چې د افغانستان د قضایه قوې سره ارتباط لري د جنسي تیری په اړه څېړنه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو پر حکومت باندې چین په شدید انتقاد کړی دی. ویلي دي چې د امریکا جنگی بیړۍ نن د دوی یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو ته دومره نږدې تیری شوې دي چې دوی پر خپله خاوره تیری ګڼي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دې هیواد په قونیه ښار کې د اسلامي دولت یا داعش لږ تر لږه 10 مشکوک غړي نیولي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو په قونیه کې تر دې عملیاتو یوه ورځ مخکې د کوردانو په سیمه د یاربقیر کې د لښت له ژوو مشکوکو وسلوالو د وژلو خبر ورکړی و. او د روسیې صدر اعظم نن د سربیا له صدر اعظم سره ګوري او ټاکل شوی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارتي اړیکو به خبرې وکړي.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د سلام پړند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خاوري. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت عمومي رئیس او ورسره یو پلاوی تیر ورځ ازبکستان ته ولاړ. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا شرکت عمومي مشر به ازبکستان هیواد ته د 2014 کال د برېښنا محل ویش وړاندې کړي. د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډېره حده د مرکزي اسیا له هیوادونو څخه ورکول کیږي چې د برېښنا چارواکي باید دې هیوادونو ته له اړتیا سره سم سفر نه وکړي. د ښاغلي توحیدی په خبره د برېښنا ریاست عمومي رئیس به د دې هیواد څخه د نور برېښنا غوښتنه هم وکړي. تکل چوی د چی په شمال ختیځ زون کې 3000 میولرون کې باغونه جوړ شي. په دې زون کې د باغداري مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ به دغه باغلرون کو ته ځینی تخمونه هم ورکول شي چې دغه باغونه په خالي ځایونو کې پرېږدي.
بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې په خزاني کمپاین کې موږ نظر کې لرو 3000 باغ په دغه ولایتو کې نوي احساس کو.
د شغل ملاخیل په خبره ده دغه باغونه جوړول به د دې زون پر اقتصاد غیز وکړي. ته دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 6.5 پوله، یو ایرو 1 اوی افغانۍ او 5 پوله، یو انګلیسي پوند 98 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 6 پوله، او زر پاکستاني کلدار 412 افغانۍ.
انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د اېت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
وای په پردي وطن مسافري دومره سخت نه وي لکه په خپل وطن بیکوري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو بیرته ستنیدنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده چې شکایتونه یې تر ډیره د رسنیو له لارې خپاره شوي دي له دې ستونزو څخه یوه مهمه او اړینه یو شمیر راستنو شویو افغان کډوالو ته د استوګنځایونو د نه برابرولو ستونزه ده چې د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې د خپرونې د سب سټوډیو ورې په څوزلي ټکولی ده دا ځل په همدې اړه بیا هم قاري محمد یوسف هاشمي چې ستونزه یې اورېدل شوې خو رسیدګي ورته نه ده شوې
زما نوم قاري محمد یوسف هاشمي ده د قرهباغ ولسوالۍ ولایت کابل
بله هاشمي صاحب څه ستونزه لرئ تاسو کېدای شي ستونزه راته ووایئ
ستونزه خو دا دی وروره چې ما تقریبا 28 کاله په پاکستان پېښور کې ما وخت تېر کړی دی نو هغه ځای نه مونږ ډېر په مشکلاتو سره لکه دې ځای غوندې مونږ کورونه خو نه وو لکه یو کور کې کرایه کې نه بلکې کې نه اوس دا بجلی چې کوم دی او اوبه قطر دی مونږ باندې نو زه توان هم نه لرم زما اکثره دا ماشومان چې کوم دی زه مخکې هم راغلی یم یو ځلې پهله نه راغلی یم زما یو ماشوم دا کېدی شي دا کسان لیدلی ستاسو دا داسې معلول دي کنه لکه ما غور څوک نه دی اورېدلی بالکل زما مشکلات دي دلته داسې یو کور کې زه ژوند کوم که تاسو راشئ نږدې نه وګورئ کنه نو دلته نه چې کوم دی دا کور چې کوم دی کندن وي کسبی غورځېږي نو زما ماشومان چې کېدی شي دغه شیزه نو دا زمونږ ګناه په چا په غاړه کې نو تاسو نږدې نه چې وګورئ ښه خبر ده اوس که زه تا ته دروغ هم وایم کېدی شي که رښتیا هم وایم کېدی شي خو نو چې نږدې نه سړی وګورو بیا پته لګي چې رښتیا خبرې دي که دروغ دي
بله مشخص غوښتنه م څه ده
سرپناه را کی سر چې خپل دا مشکلات د خپل ماشومان زه خو که کور ونیسم نو ډوډۍ د کوم ځای نه کو که ډوډۍ ونیسم کور د کوم داسې مشکلات سره مخامخ مشه
بله په تېره څو خپرونو کې هم تاسو یو ځل راغلي وای د کډوالو چارو د وزارت له ویان سره م دغه ساسې ستونزه شریکه کړه هغوی وویل واده یې وکړ چې دغه ستونزه به ستاسې هواروي نو څنګه څه رسیدګي ورته ونه شوه
یاره سرجي زه خو ورغلم هلته نه چې کوم دی زه رښتیا سره ورغلم خو ایت چاغ زه ورغلم ما ته ویل کېناستم ډېر کېناستم ما تر چار بجې پورې څلور بجې پورې چې کوم هلته کېناستم که نه نو غریبه یو مامور یو ډېر یو دلسوزه غوندې و هغه روټایم راته راکو خو لکه ایت چا غور ونه کړو بیا په سبا باندې زما زړه طاقت یې ونه کړو ورغلم اسنزاده صاحب خدای دې خیر ورکړي جاوید اسنزاده هغه کرایم راکو لکه چا غور مورې ونه کړو بالکل چا ته پوس هم ونه کړه وزارت ته چې لاړم هغه باډی ګاردان یو کسې مصیبت و هغه بس ما ته پرېنښودم وایي ته زه ورور اخوا کېنم ما ورور بله ورځ م راغلم دلته نه کېناستم وایي نه بس کېنه هلته نشته بس وزیر مزیر نشته ما ویل خاص صحیح شو بیا ورغلم دغې ته پارلمان ته دغې ته د زلمی رئیس د شکایت دی هلته نه چې ورغلم هغه غریب ما ته دغې راکړو لکه جاوید صاحب غوندې بس هغه هم دلسوزي وکړو خو اوس چا ته پوس هم نه کوي چې ته څنګه یې څنګه نه یې خو دا زما ماشومان چې تاسو وګورئ که نه ټول مالان دي کاروباري خو نشته بغیر د خدای نه زه یم نو که چا کومک وکړو وبخرو که نه بس هسې دغې ده
مننه هاشمي صاحب انشاءالله ستاسې ستونزه بیا ځلې هم کوشش کوو چې د چارواکو سره شریکه کړو تر څو یوه حل لاره ورته پیدا شي
اوس که داسې مهرباني وکړي چې اوس سړي ما ته هغه ځای نه پیدا کړي چې زما کار وشي بیا ستاسو ډېره ډېره مهرباني به وي نو سر
او مننه کور ودان ښه ژوند
الله
دې زه تو کا سر مهرباني چې د ښاغلي هاشمي دغه ستونزه د کډوالو او راستنیدونکو چارو له یو بل چارواکي سره هم شریک کړو دا ځل د یاد وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا سبار یې مرستې ته ټټر وهي او وایي چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به قاري محمد یوسف هاشمي دغه ستونزه ونه لري
تاسو ته معلومه ده چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغه او د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره ځینې شارګوت جوړ کړی ده چې دا په یو میکانیزم په اساس یو کمیسیون جوړ شوی ده په وزارت کې د کمیسیون غړی د نورو وزارتونو هم عضویت لري په دې کمیسیون کې. زه همدا تعهد تاسو ته ورکوم چې دا ورور دا کېدای شي چې زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله د دې ورور سره همکاري کوم او خپل هماغه طرز العمل چې دی هغې ته د وزیر صاحب او د نور مقاماتو سره یو ځای زه دا د دې معضله حلوم انشاءالله.
ښاغلی سبار، پخوا هم له دغه ورور سره وعدې شوي وې چې د دوی ستونزې به انشاءالله حلیږي، دا ځل مو ځکه وغوښتل چې په تاکید سره یې تاسو ته ووایو انشاءالله ژمنه به وي چې د دوی ستونزه هوارېږي.
زما تعهد همدا دی چې همدا اوس هغې سره د دې ورور سره کمک کوم. خو بیا هم د تاسو برنامه چې دی رسانه چې دی دا خپل برنامه تعقیبوي د تعقیب تاسو کولی شئ چې بیا هم ما سره تماس نیسئ انشاءالله چې بیا یو هفته دو هفته بعد انشاءالله دا ورور دا ستونزه به نه لري، انشاءالله راضي به وي زموږ اجراتونه. باوجود چې زما مندیت او زما هغه د لایحه چې دی د بیزاشه او خلکو لپاره هغه دی رسیدګي دی، خو بیا هم زه د نور چارواکو سره د وزارت د کډوالو او راستنو چارو چارواکو سره زه ته دا هغه تعهدم چې بیا زه دا ورور سره کومک کوم. دا زما ورور چې دا همدا اوس دا کېدای شي چې ډایرکت زما نمبر ته زنګ وهي او زه خپله دا معضله حلوم.
د انصاف په لټه کې
آزادۍ راډیو په بې پرې ډول ستاسې د ستونزو د هواري هڅه کوي. د انصاف په لټه کې اونیزې خپرونې ته خپلې ستونزې ووایئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې مسؤول چارواکي ورنه خبر کړو. زموږ د تلیفون شمیره ده 0992 89 90 60. بیا ځلې وایم 0992 89 90 60. تر بیا مو زه اجمل تورمان په لوی او بخون کې خدای سپارم. ستونزې مو کمې او هوساینه مو نصیب شه.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه. آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره یې ځینې تر اورو. څوک له بیکاري ستړي سوي دي، لکندار څخه یو شمېر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او دغه راز د هلمند د ناامنیو په اړه هم ستاسو پیغامونه رسیدلې دي. د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته نورانی کوم جمعان اسرائیل د زابل ډول خاکی افغان جو رسوالی ام صدر په ایران کې ام کارونه نو ست تاکلی ده ماده خبره ده چې باید دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړی باید افغانستان څخه کار پیدا کی موږ ټول افغانان در بازار فرصت مسافر یو نوند والا نو افغانستان کې څنګه نوند والا نو کو نو خدای په امان دا خبره باید شو.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم ان مخالفین ورونو څخه غواړي چې نور افغانستان کې جګړه بس کړي. افغانان ډېر کړي دي دا چې خارجي افغانان کړي دي نور الله دې ته هدایت کړي چې په وانتار کې دا جګړه بس کړي. وخت هم نه نیسو.
بله السلام علیکم. زه ګرمه ته خوش ولایت نه مودې اشرف غنی عبدالله ښه دا غوښتنه ده چې په خوش کې ډېره یا سودا کم شوې دي سودا نشته. عبدالله اشرفانی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار په روان کې
دیرای خلق غلو تمخه کلده غلو کوی دیرای خلق طلبان طلبان سختن شه خلی دیرای خلق که افغانستان حکومت الارد حکومت وقت خدا سیده دی افغانستان امونیت بطانه سخیه شی اخفال افغانستان تب تل نسجا تورا سوی مدرس روانی عبدالعز خدا حسنه دا چه پخوص سلیت که کاروبار نسته دی کاروبار تا دیره دیره حسنه وکی
ازادی ټول کارکون کې زما د نیم سلام منور چې بس سلام ما ته غم دغه د مشره اشرف خان څخه چې دغه د میوان ولې کولای د سر بغل طالبان چې دغه اشرف ته تقریبا سر مشکلات کې چې لارې را باندې باندې کړی دي نه مټر اتلای چې نه پرې دي نه خورا کار دي چې یو غونې غنو مو کې دي ال ته په دوا سره مان په دوا نو سره په پردا غاښه نه په دوا سره څنګه سر پیل نو موږ د څه د خوښ کوو یي دغه چې په جر په دغه مجا شروع کې چې چې بنجره ولې دغه کار دی وکي مدې ارګری پټنګ دی او ځین فزاج نه دا موږ دغه یله د ځاګه کوشش کوي چې دا موږ پروګرام دی واره دغه څنګه نشته ته ورسې سلام پرې ترام
الو سلام علیکم زبی ولایت ننګرهار ولایت می تماس نی ولایدا موږ ور جان دایسته وراو طالبانو ته وراو ار وسو چرات موږ وراو بیا کار یو بیا کاري غاله یو چې بیا ګډ وډی نه لرو دا طالبان 15000 روپۍ دی میاشتې ورکوي دایر شاه 10000 ورکوي 300 روپۍ ورکولي خو ته ما سپورته کوي همو غریبان در سپي هلته کمړو هم پروای نه سته مړی پلوکي خو به مړی او کرایې قیامت سوی دی تیل وړیا سو ګیس وړیا سو کرایې قیامت دی وروره جانه ولې سر نه پورته کوي سړکونه پاخه سو کرایې هغه کرایې د لې خو پلیاز دی خدای دایمو دا ګوروره سوی رئیس چې مو وسلام
عبدالوحید الهلمنیلا سین تکرالو سوالی ته هم لري ته ولدا د روشن کمپنی ته هم دا غوښتنه لږ ده په تکرالو سوالی کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ غواړو چې دا باید دی فعال شي وکړو
ما پیغام دا دی زه د هلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ د تاریخ او د کلي خبره کوم چې موږ وګړي ډېرې ترخې دي زما ځان یو لوړو مقام ته ورسېږي چې موږ ته برمې ده مسیو السلام علیکم
السلام علیکم زه سود لا دروازګان ولا د شیدا ساتلو سوالي څخه څه څه خبرې کوم ما هیله ده چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی موږ ته نه ملایويږي موږ لارې باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کې موږ ته وړه راوي موږ ته پنیر تاوي موږ کښنیان وځي ته دي موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو کاشرب غنی ک اړوي چې موږ نارا واوري موږ ډیر وځي موږ ډیر فاران مسلمان خلک دي چې پر موږ رحم وکړي موږ دا غیله ده السلام علیکم
د منګرار ولایت خو غاڼې دولت فالي د منطقې ز الماس جوهر خبرې کوم اسارک خنیولې شیرزاد خو غاڼې پچیرو اعظم د بلا چین چفریار اسې په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سم کې شامل شي د دولت سم نه پاره شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړيږي شاګردان سویا نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي پورا نه وي بس دوی ورته پورا کوي او په دغه مکتبونو کې په واځي دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان سمانه دي ځکه په دغه مکتبونو کې د ماين اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کېږي طالبان دغه د معلم نه 500 افغانۍ هر میاشتې طالبان اخلي په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیم برخه اخلي زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي طالبان چې څوک ونسي یوې جزاګانی ورکوي دی وژلو پیسې پرې کوي دي سره وڅولو پیسې پرې کوي زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید راور وکړي چې مربوطه ولایتونو د معرفت لخوا تفتیش کړي هم نشي او بل خبره دا ده چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي دوی ډیر ضعیف او بې سواد ملا په نامه باندې سړی وي ولو کدا تعلیم لري او کني لري د معلم صفات مقرر وي او جب دولسم په اسانه د سلوې زروانی په مقابل کې مقرر وي که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکړل شي دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي خونکي ان معلم نه ده دا ډول ذکر خون کې ته رتلون کې وخت کې د معلم لپاره د شاګرد لپاره د خلکو لپاره په درد نه خوښ او هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازه یې نه کړې دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دا ډول کسان معرف کې شته دی چې دوه ځایونو کې معاشونه اخلي او هم محصل دی. د اساسي قانون پر مطابق د مامورینو د قانون له مخې دا نقصان په ټول هیواد کې بند ټوله وخت کې بند ده چې سړی په دوه ځایونو کې کار وکړي او دوه ځایونو کې معاشونه واخلي. دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معرف وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پوره تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې کې موجودې دي باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم. ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فاطمه مشتمن چې دا ستونزې ول سو چې د عمومي سړک کار څو دي چې کوم طرف کار څو دي دا سړک مو سره لا چې موږ دا ستونزې هم لرو په هلمند کې چې موږ ته یو سم زمينه ده ته مسایل چې دولت په خاطر سر موږ ځوانان ټول د کار دي په نشو وخت دي ادوله څنګه په اړه وسې دي دولت کاري فارق څه ده هم په نشو وخت دي نو حکومت په زمينه ده ته مسایل مسایل سره نو موږ حکومت دا هله روښه موږ ځوانان ته وو زمور خرګوته او غته زمينه ورته مسایل شي چې دا سلیم ورته خلک ټول په درسونه او دولت په کارو باندې بوخته. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پیړم. زما د لوړپور چارواکو صدا هله ده چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه کوي ځکه چې د زمور په دې ولسوالۍ کې زمور د کړې ډیره په ټاپه سره باندې دي او زمور نو څه کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړپور چارواکو څخه دا هله ده چې زمور ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنی قدرت مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرې په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شیدانی چې دا خاص دوی د قدرت قدرت راځي چې نه باندې شروع کړي دولتداري نه شروع کړي پرې او وزیر باندې دوی چنیری پرې او والی دوی چنیری نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کې. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زین رحمان نوری د کندهار ولایت د لندن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته د ایسوري د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوې دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي. مهرباني.
بلې. السلام علیکم. زه حیت الله قمو د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګاتی چې په لا په کلي کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي او هلته د داغه وطن خانان دي ټول لورکوړي چارواکي دي بس غیر قانوني تلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د نا کلین په عذابي نا کلین سره ظلم کوي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لورکوړي چارواکو ته سمو هیله ده د داجر د ولسوالۍ د ولسوال څخه کمانډان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مو هیله ده چې د نا کلین ناره واوري او هغه ته شغ نه کوي. دلته د طالبانو په واکه دایې د خلک یاري طالبانو قوت د چارواکو دي په چارواکو کې لوی واک لري. موږ دغه ته ډیر په ځابه د لورکو چارواکو څخه مهمه ده چې موږ شو ناکلیم ته ډیر توجه کوي. وسلام.
بلې. السلام علیکم. زه ترګل کو چای خبره کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډي دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړی. نشي کولای چې د افغانستان په ویو ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بل چې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخسته. نو موږ د لوړپور چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابر نه شي یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سر شي بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه شم احمد د زابل ولایت نه خبر کوم. د شمال دولت والي نه د ګرګ وسېدونکو یم. ورور موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو. باید چې موږ ستاسې غم د حکومت وخورو.
اورزمانو قدرت الله دی دکاری زیلمن ولایت می خبری کوم زما دا پیغام دی اشرف پنځه سو چې دغه دکاری سم د چا کې بوت بند کړی دی دغه نه علاقې د دکاری مشران دغه بند کړی دی سپاران باندې بند کړی دی او دوی خپل راوړي ما دغه اشرف پنځه سو پیغام دی چې دغه بوت علاقې وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زویم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي. نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو عزیزانو سره. السلام علیکم. زه جاوید چنواله تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انتقاد لرم. کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړم. وسلام. محمد رحمان زادران د خوست ولایت نه.
السلام علیکم. زه د هلمند له خلدون ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند له خلدون ولسوالۍ چې ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده دا چې ډېره زوریدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا زوریدلې ولسوالۍ هغه کال دوه و درې کېږي. دی ولسوالۍ کې ډېر لس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دی. که برطانیې وي پوځیان راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. که امریکایي سرتیري راغلي هغه هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. که افغان سرتیر راغلي هم دغه ولسوالۍ نه ده آرامه کړې. که افغان حکومت څخه هم دا هیله دغه ولسوالۍ کې پاتې شي چې څومره زور پکار عملیات شوی دي طالبان چې هېڅ توان نه دي رسولي دغه ولسوالۍ په سل فیصد کې احتیاط سره طالبان په لاس کښې ده. سل فیصد د افغان حکومت په لاس کښې ده. که طالبان هم وغواړي دغه سل فیصد تر مرمۍ لاندې را ولي هم نه را وستلی شي. نو د اشرف غني څخه هم دا دغه ولسوالۍ رایله چې ډېره دا ډېره زورېدلې ولسوالۍ ده ډېر شهیدان پکښې تللي دي ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي. دلته خلک تر مینو لاندې شوي په سایه کړي د ټانګانو پسې زړولي د هغسې زړو حلال کړي دي. دا ولسوالۍ ځای نه کړي یا دې راشې سمه ده نه دې پاتې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه انعت الله له هلمند ولایت د واشېد ولسوالۍ زه صاحب سره په تماس زه د نوزاد یم راغلی یم دلته نوزاد کښې پوښتنه کار نه کړي دلته واشېد ولسوالۍ سمې صاحب سره زنګ ولئ. وروره دا وستا دی زموږ په خپله شناخته خیر یې په یوه کور کښې تر پلار وو تر مور وو تر عیال یې نیولې توپ یې په رباد کښې په سرا کښې وم سرګردې دی ومه ښه خلاص دا څنګه حکومت دی وروره کښې جینې وایې چې غوښتلم عملیات کښې چې را وباسي جینې ګیرې کوي خو هغه دا څنګه ژوند دی نه دا څنګه حکومت دی څه وا پر جلوتو باندې ستا حکومت دی ته یو ته په بازار کښې زه یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لرې دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی چېنې سې که یا ویریلاکه یا پسې راسه ګیره که دا څا دی خو په مابین کښې ګرنه ملکیان خواران ته به وباسه هلته یې به نو زما رئیس جمهور وو ده ته دا پیغام دی تاسې که په دې کښېن استازه یې ستا ورور یې ستا کریم مړې که چېرې ستا ورور یې ستا کریم مړې عمر کېدی خو له ستا یو چم وم کړی ته راسې پته د مسلمانانو حال ته وګورې دا ورته څنګه ژوند دی دغه زما پیغام باید تاسې نشر کړي. وسلام.
وعلیکم السلام. محترم وروره ستاسو پیغام مو دادی خپور کړ. خدای دې وکړي چې مسؤلینو هم اورېدلی وي او د ناامنیو ستونزې که په هلمند کې دي که په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلي کې چې وي ژر تر ژره هوارې سي. دغسې د نورو ستونزو د هوارې په هیله دا خپرونه پای ته رسوم. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com. راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.